द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی د نهه ورځ د کال د 2014 او د فروری د میاشتې د 13 نیټه د پاکستان کې د وښوی دی د ماسوتر 10 بجې افغانستان کې د وخت د ماسوتر 9 بجې دی او د واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې شوی دی د ډی ریډیو او ټی وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې زم انیلا خالد
او ز نصر کاکړ
تاسو ته پخیر راغلی وایو تاسو ته بنن دا وایو چې د نن ورځې زنې مهم خبرونه سدي
نن په کابل کې د څلورو هیوادونو سفارتکارانو اعلان کړی چې د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د مارچ په لومړۍ نیټه په لومړۍ اونۍ کې پیل کیږي او پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی
دا امریکی دفاع وزارت نن د ګوانتنامو د بندي خاني د تړلو پاړه ریپورت کانګرس ته وړاندې کړې ده هیله دا ریپورت کې کانګرس ته ویل شي چې کې ځان امریکای ته انتقال کړي
او د شام حکومت په خپل هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د روس او امریکا د پلان هرکلی کړی دغه اوربند به د شنبه لروځي څخه عمل کیږي
دا او یو شمېر نور ریپورتونو خبرونو او سیډونو لپاره موږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منو اوریدونکو خبری خبرونه ته یوري بیا شراغلاسته په خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه او مرکه لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو خو لمړی ځو کابل ته چیرې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو په مشرۍ کې وسلوالو ډلو سره د مخامخ خبرو اترو په باب اعلان شوی دی چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به پیل شي او پاکستان د دې خبرو اترو د کوربتوب وړاندیز کړی دی د غیلان نن د سیشن به پروس کابل کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ لغونډي ورسته شوی د غونډي هدف په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ بیول دي څلور وړو هیوادونو په طالبان او نور وسلوالو ډلو باندې ژغ کړی دی چې د افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خبرو کې دي برخه واخلي په دی باب نور تفصیل راکوي
له کابل څخه
د آشنا ریډیو خبريال وحید الله فیضی
د پاکستان امریکا او چین استازو هم ګډون کړي وو او ټاکل شوی چې د پخوانی هوکړې لمخي د سولې د مخامخ خبرو د نیټې څرګندېدو او ځای په حق سلا وشي د ونسان د بهرنی چارو وزیر وای دوی تمه لري چې ګډونوال هیوادونه د سولې د لارې نقشې په برخه کې پلی او روخانه ګامونه پورته کړي د ټولو هڅو ترڅنګ او پر دغه بهیر د باور جوړونې لپاره مونږ تمل لرو چې د افغانستان په خلکو باندې تاوتریخوالی کم شي زموږ هیله د سولې د بهیر په برخه کې د هڅو بریالی کېدل دي لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د سولې د ټینګېدو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي هممهاله افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې ناست د پیلېدو ترڅنګ د سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې عالی شورا کار پیل کړ
موږ به کوشش کوو چې د صلح د استقرار او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي او د خپل ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي او ترقي خواته مخه وکړي
ولسمشر غنی وایي چې د سولې نوې شورا به په خپلواکه توګه کار وکړي او دوی به ورسره ولاړ وي خاغلی غنی وسنی وضعیت په اشاره سره وویل چې وسنی جګړه کورنۍ نه ده نو له همدې کبله حکومت او خلک به فساد جوړونکو ډلو ته هیڅ کله هم سر ټیټ نه کړي
باید واسي باشه که ما در جنگ داخلی نیست
باید سرګندوی چې مونږ په کورنۍ جګړه کې ښکیل نه یو هغه جګړه چې کیږي د حق او باطل جګړه ده هغه جګړه چې پر موږ تپل شوی زموږ په خوښه نه وه هر څوک پوهیږي چې افغان زور ته سر نه ټیټوي
پیام شورای عالی صلح پیام اطمینان برای
د سولې د عالی شورا پیغام د افغانستان خلکو ته د ډاډ پیغام دی د سولې د عالی شورا د غړو اعلانیدل هم مهال د سولې په حق له د څلور اړخیزې ناستې او د سولې د هڅو سره ده سولې نه یوازې د افغانستان د خلکو ملاتړ لزان سره لري بلکې د نړیوال ټولنې ملاتړ هم لزان سره لري
اوس پښتنه پیدا کیږي چې د سولې په حق له د څلور اړخیزې ناستې جوړېدل او د سولې د عادي شورا په کار پیلول به د سولې او ثبات لپاره څه ګټه ولري د سیاسي چارو کارپو وحید مجدی په حق لوي
باید ټول طالبان هغه کسان چې تر اوسه پورې جنګېدلي دي هغوی په دې د سولې په پروسه کې داسې ونه ګڼي چې د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. دې لپاره ضروري خبره دا ده چې لاقل خارجیان اعلان کړي چې مثلا په 2020 کال کې افغانستان څخه بشپړه توګه ځو، دلته پایګاه نه خور، هغه غوښتنې چې طالبان یې لري. نو که دا کار وشي بیا یو امید شته، بغیر له دې زه فکر کوم چې دا جګړه به دوام وکړي.
یو شمېر عام وګړي بیا په دې حقله داسې نظر لري.
دغه ناستې خو ډېرې شوې دي او نتیجې داسې موږ نه دي لیدلې. نتیجې روز په روز دوراز په ورځ ناامني زیاته کیږي، کنه افغانستان کې بیخي بیکاری ده، ورځ په ورځ خلک تښتي د مملکت نه، وروره درس ضرورتوري دي.
زیات کلونه وشول چې په افغانستان کې خلک د سولې ټینګېدو ته سترګې په لار دي، هغه څه ته چې د افغانستان حکومت یې په څلورمې څلور اړخیزې ناسته کې د ترک لګېدو په هیله دی. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
کتونکو تاسو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې یو ریپورت واورید. اوس ګورو چې د دې پروسې په حق باندې په امریکا کې سیډونکو سره نظر لري. اوس دې وخت موږ سره کتونکو په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین ناست دی. هغه امریکا کې یو سیډنکار سره په دې حق باندې ځینې خبرې کړې دي، باقي تفصیل به تاسو هغه په خپل باندې وړاندې کی.
ډیره مننه انیلا خالد. د پاکستان د پوز د کردار په حق لباندې تاسو ته وایو چې مختلف مطبوعات د سړنکارانو سره مونږ خبرې ترې وکړلې. په عمومي توګه باندې پاکستان د پوز کردار ډیر مهم بللې کیږي، دا غي خپل وجوهات دي. هغه ځکه چې یو خو د پاکستان پوز همیشه د تورپ کارت په خپل لاس کې ساتلې او نړۍ ته بيداوي چې په افغانستان کې امن هم ډیر واستلې شي، نو یقینا د نړۍ بم تر نه اوس دغه تمی وي. طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل دغلته کې یو ګران کار وو، او که وکتلې شي نو دا هم دغه کار چې دی د پاکستان پوس منګه ګورو چې په شا د سیویلین حکومت ته هغوی دا کار کوي. تیر ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف قطر ته تللی وو، او هغه ځای کې چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. قطر هغه ځای دی چېرته چې د طالبانو سیاسي د دفتر دی، او د هغه ځای نه هغوی خپلې خبرې اترې هم کول غواړي. دغلته کې یو علامتي د هغوی موجودګي شته دی. نو اوس په دې باندې چې کله خبرې اترې کیږي د پاکستان پوز، نو زده دوی سړنکاران وایي چې وړاندې کمې اړیکې پاتې شوې دي، هغه اثر او اوسني هدفونه دا دوی جوړوي چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي، او همدغه وجه ده چې نړۍ ته نه توقعات ساتي. زه به تاسو ته وایم چې دلته بیا موږ په امریکا کې په واشنگټن کې د سړنې ادارې نېشنل انډاومنت فور ډیموکراسي نت د دې یو سړنکار دی حمید ارسلان، د اغوی سره موږ خبرې اترې کولې، او همدغه پوښتنه مرتکې خو ده چې ستاسو په نظر دا کردار څومره مهم دی، او ولې دوی په دې هر څه کې مخکې دي، دوی دا رول لوبوي. نو د دوی چې کم ځوابو هغه ډیر خدي معلوماتي دی، او یقینا چې هغه دا وی وجه دا ده چې د افغانستان مشران او ټول نړۍ په دې باندې پوهه ده چې د طالبانو سره لوزنامه په بنیادی توګه د پاکستان د پوه سره لوزنامه کول دي. د حمید ارسلان غږ تاسو ته وړاندې کوو.
Definitely, you know, I think as I mentioned earlier, President Ghani realizes that without basically reaching an agreement with the Pakistanis, especially with the military establishment, it would be hard to
د اشرف غنی دا خبره محسوسی هغه په دې باندې خبر دی، او وخت په وخت دغه اشاره هم کړی دی چې کده پاکستان د پاوز د مرزینه بغیر طالبانو سره کومه لوزنامه وشي نو هغه به ګنې دوامدار نه، هغه به ګټور نه وي. د یو بل خبره بیا راوچته، یو هغه دا چې ولې دا خبره نه ده معلومه چې د پاکستان پاوز به اوس بیا د طالبانو میسته د خبرو میسته راوستلو د دغه کار کم قیمت غواړي. دا یو پښتنه راوچته کړې ده، وایي چې د پاکستان په اوس په دې حق لباندې لا سندي ویلي. نو دغه غږی تاسو ته هم وړاندې کوم.
I think one of the key things on the Pakistani side that I think is still not clear is that what is in a way the list of the demands from the Pakistani army.
یو چې یو کوم بنیادی نقطه ده، نو هغه اوسه پورې د پاکستان د پوز لخوا چې دین نه د معلومه شوی چې آیا دوی لست اف ډیمانډز یعنی هغه فهرست دی ورته په بدل کې سغواړي. دا خو د دوی خبره په مطبوعاتو کې چې سیلنکارانو سره زمون خبرې کیږي دلته ستر ورسپانې په منګه ګورو، نو په هغه کې د غیوه پښتنه ضرور موجوده وي چې آیا د پاکستان د پوه سوچ په افغانستان کې د هند په حق لباندې بدل شوی دی او کنا، نو د دې جواب پنه کړي ځکه چې د هغه یو سرګند مثال درې ورځې وړاندې د پاکستان د حکومت په اسلام آباد کې هغه خبری کانفرنس دی چې وای منګ بعد د هند نه افغانستان ته چې کم ټرکونه سامانونه وړي دغه اجازه نشو ورکولې تر څو چې وای زمنګ د هند سره اړیکې خې نه وي. نو د دې مطلب دا دی چې په تیر وش په تکاله کې خو اړیکې نه دي خې شوی، راتلونکي دا کله خې کیږي او افغانستان ته کله بیا دوی په خپل نظر باندې ګوري دغه یقینا هم یو غټه پښتنه ده. په عمومي توګه د خبرو اترو ته ډیر امیدونه لرلې کیږي او هغه ځکه چې دا ځل امریکا او چین هم د خبرو په دغه ټیبل یا میز باندې ناشته کوي. ولې پښتنې پکې اوسو غټې شته دي او هغه دا چې آیا طالبان اوسه پوری سرګنده کلکه کوم خبره چې دوی ټیبل ته راځي نه راځي په کم شرطونو راځي شرطونه خو کې خو دي سوک پکې دي د طالبانو خپل ډلې دي، نو یقینا د غزنې پښتنې پکې لا اوسم جواب نه لري.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو، تاسو د افغانستان په باب الته چې د سولې کم بهر پیل کیږي د مارچ لومړۍ اونۍ څخه په هغه باب ریپورت او بیا څېړنې واوریدلې او اوس هم یو بل څېړنه اخلو له نیویارک څخه زموږ خبریال پیر زبیر شاه صاحب دا وخت په سکایپ باندې را سره موجود دی. ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب، په خیر علي. ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب، کور مو ودان. زما لومړی پښتنه به هم دغه وی چې طالبانو تر اوسه پورې په دې باب څه داسې رسمي بیانیه نه ده جاری کړې چې آیا هغه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې چې کومې خبرې پیل کیږي دوی به پکې برخه اخلي او کنه؟ ستاسو ور باندې څه نظر دی؟
جی بالکل، تاسو خبره صحیح ده. اوس پورې چې کوم اصلي فریق ده په دغه معاملې کې طالبان چې کوم دي اوی طرف نه اوسه پورې جواب نه درغله. دا 14 سلورم میټینګ وو خودي جواب نه نست او بل مشتداله پتن لګی چې آیا دا طالبان په یو ځای دی په یو او په یو خبرې دی راځي دی خپل شه دی شه خپل اختلاف نست. مشتداله پتن لګی چې قطر دفتر شه بچوک وی هغه څه ریسپانس وي دفتر. دا ډېر خبرې دي چې کوم لا جوابونه غواړي او امانه ده خیال چې دا څه زر بس دا څه
پیرزوبر شاه صاحب، یو بل پښتنه ک چیرې هم طالبان و دغه ته رضا کیږي او بیا نن سبا کې خپل رسمي بیانیه ورکوي او د قطر د دفتر هم تاسو خبره وکړه، یو بل پښتنه هم راپورته کیږي چې د طالبانو کومه خبره چ کیږي، نو آیا طالبان په خپل د نورو وسلوالو ډلو مسولیت هم په غاړه لري؟ یعنی طالبان بیخي هم یو ډله ده په دې کې کا د حقانی ډلې خبره وسی یا د نورو وړو وړو ډلو چې هم دا وخت په افغانستان کې په عملیاتو باندې اخته دي د دولت مخالفین دي، تاسو څه وایئ سم په دې باب؟
بالکل، دغه شدره خبره ده چې اوس پر موږ کومه خبره اره اوس پر طالبان او نن سبا د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار نو پکښه اخته کېږي چې هغه به نه وي. په دغه نه علاوه موږ ته دا پتر نه کیږي چې القاعده به څه ریسپانس وي دغه ته. په داسې داسې چې سولاوي دا به افغانانو منځ سي وي چې طالبان دي یا په نور ګروپونو شه دي خو چې کوم ګرمولکی دلته ترګر دي په شل قاعده دا په شوب دایښ نو مخال اخستای کیږي. دغه نه علاوه پاکستانی طالبان دي او افغاني نت ورک او چې کوم ټول نجات مضبوط نت ورک ته په افغانستان شهاکانیان دي حکانیان اوس په طالبانو سره دي خو په تن لري کې دا شي چې داسې په چې کیسه دوی اختلاف راځي. دا ډېر خبرې دي چې کوم جوابونه ډېر ضروري دي او اوس پورې نه موږ سره طالبان ریسپانس ته نه موږ سره القاعده دا څه خبره ستا او موږ سره اسلا دا څه صحیح خبره نشته چې هغه باندې موږ سره توقعات ورلرو چې دا صحیح لول ورو چې امن به راځي په افغانستان.
صحیح پیر صاحب، دا راته هم وایي چې د بل اړخته د پاکستان او افغانستان ترمنځ خو بې باوري هم ده، نو دا بې باوري به څنګه ختميږي؟
بالکل، دغه خبره دا دغه شوال دا پته لګی چې پاکستان چې کوم هند رول د افغانستان سره هغه په کوم نظر ګوري. او دغه علاوه پاکستان خپل څه مقاصد دی په افغانستان سره، او آیا پاکستان په طالبان باندې هغه اثر ستا چې کوم دوی وایي چې دوی ستا او طالبان دوی په ټول په یو ځای دوی خبرې ته راوستای شي، او آیا طالبان اوس هم په پاکستان دومره اعتبار کوي چې کومه دوی مخشه کولای؟ نو دا ډېرې خبرې دي دا، او دا چې کله پورې دا پاکستان او چې کوم افغانستان دا چې کومه کیسه ده دا به افغانستان او پاکستان منځ کېږي، او چې کله پورې دا خبرې کلیر نه وي چې پاکستان څه غواړي د خبرو نه او پاکستان څه مقاصد دي په افغانستان شي، نو دا خبرې امانه ده خیال چې چیرې داسې صحیح نتیجې ته به ورسیږي.
او پیر زبر شاه صاحب، یو اخرنی پښتنه هغه هم دغه چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله او بیا د القاعده وسلواله ډله به دغه سیاسي مذاکرات ته یا کبیا چیرې هم په اصطلاح باندې یو سټلمنټ کیږي، څنګه جواب وای؟ او په خپل دغه دواړه ډلې چې داعش او القاعده ده، دغه به د خبرو ته لکه څنګه چې ما مخې پښتنه وکړه جواب څه وای او خبرګون به څه وي؟
نو دوی پور اول خو موږ انتظار کوو چې طالبانو څه جواب ده، او بیا موږ دغه ګورو چې آیا طالبان په یو خبرې دی په یو ورکې باندې دی په د خبرو شي، او دوی دومره اثر شته چې دوی خپل ګروپونه راغونډولی سي. ارنه بعد موږ دغه ګورو چې آیا کوم جین شي القاعده ده یا داعش ده، په هغه شي طالبان اوس هم داسې اثر رسوخ شته. دغه نه موږ موږ لیدلی دي چې داعش او طالبان خپلو شي سره جنګېدلی دي. نو داسې حقیقت دی چې دوی دا جنگ نور تیز شي، دوی خپلو شي سره اخته شي. نو موږ به ګورو، اول به موږ دغه ګورو چې طالبانو سره ریسپانس ته ارنه بعد بیا نور ډېرې خبرې کلیر شي.
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب، د ځان خیال ساتئ.
ډېره مننه.
کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی، زموږ خبرونه لا دوام لري. اوس پاکستان کې پاکستان ته چرته چې شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج لخوا هوائي بمباري شوې ده، او پکې دغه بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجلې شوې دي. په دغه حق باندې نور تفصیلات تاسو له ډیوه ریډیو خبریال عدنان بټنه درکوي.
د پوز د عامو اړیکو څنګه آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه پاکستانی ځواکونو افغان پولیس سره په سیرم شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په وړو میزر او خړ کمر سیمه کې وسله والو په صد له جنگي جازونو څخه د دوی په پټو ټیکانو بمونه داخلي، چې په نتیجه کې نږدې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او د دوی 8 ځړې لمن زړل شوي دي. آی ایس پی آر لخوا ویل شوی دغه موثره کاروایی پورا کرا استخباراتي معلومات ترلاسه کیدو وروسته د وسله والو په صد تر سره کړي. د وسله والو پیژندلې ډلې مجلسی عسکری ویان عبدالله وزیرستانی میډیا ته ویلي، پوز د دوی په ضد دغه هوایي کاروایی تر هغه وروسته ترسره کړي چې 13 ورځ پوځي سرتیرو سره په یاد سیمه کې ایوین شته. پر مهال پوځي سرتیرو ته په زیات شمیر سره نقصان اړولی او دوی د قبضې څخه په زیات شمیر سره وسلې لاسته راوړي. دغه د تخیل تحصیل یادې شوې هغه علاقې دي چې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز، او افغان پولیس د نږدې موقعیت لري او خبریالان نشي کولی چې هلته لاړ شي او کره او رښتونی معلومات تر لاسه کړي. چې کوم معلومات مخې ته راځي هغه په ازاده توګه څه سپینوی ممکن نه وي. په شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد پوځي عملیات د تیر شوي نږدې 2 کالو راسې دوام لري، او چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. او میرعلي او میران شاه وروسته د عملیاتو کې د وسله والو په ضد په تخیل او شفال تحصیل سیمو کې مخ په وړاندې روان دي. زیاتوي د عملیاتو پر مهال زیاتې ګټې لاسته راوړي او نږدې تر 3000 نه زیاتو وسله والو طالبانو ته مړینې نقصان اړه ولای، خو په ازاده توګه دغه داوی نه تصدیق شوی. شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 1 لک نه زیاتې سیمه ایزو خلکو کورنۍ بې کوره کړي، او اف ډی ایم ای چارواکي وایي نږدې 2 ډیر سره کورنۍ د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو شواس پینوان دو سلی ګړیوم رزمک او میرعلي سب ډیویژن ځنې علاقو ته واپس کړي دي، او میرعلي سب ډیویژن نورو 25 کلو ته د بیا واپسې لپاره نوملیکنې پروسه روانه ده. چې کوم خلک واپس شوي دي هغه وایي د عملیاتو په وجه د دوی نقصان ز زیات شوی او حکومت لخوا چې کوم د نقدو د مرستو اعلان شوی دی هغه ناکافی ده. حکومت په مکمل طور خراب شوی یو کور سر 400,000 روپۍ لګولې ده. دغه کډوال دا هم وایي چې دغه د واپسۍ پروسه انتهایی د سستۍ سره مخامخ ده او زیاتوي چې په زیات شمېر خلک د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه څخه بې کوره سوي دي او هغې واپسۍ تر دې وخته پورې نه ده اعلان شوی. اخوړ د جنوبي وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي په تیاره تحصیل کونډې غار سیمه کې سرحدي عسکرو یو ګاډی له بارودي ماین سره جنګېدلی او په نتیجه کې ګاډی په بشپړه توګه تباه سوی او پکې 15 عسکر پراژلې سوي دي. زیاتوي پراژلې سوي عسکرې په فوري توګه یو نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د ترسره سوي پېښې وروسته په یاده سیمه کې پلټنې عملیات شروع کړي. تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو اکثره له دې ځای څخه ذمواري مسؤول طالبان خان سید عرف سجنا ډله په غاړه اخلي. د هغه علاقې چې کال 2009 عملیاتو راسې بندې پرتې دي او اکثره پکښې تشدد خبرونه ترلاسه کېږي چې تر مخه زیاتره ذمواري مسؤول طالبان په غاړه اخلي او پکښې پوځي چارواکو ته زیات تاوان اړولو دعوی کوي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا جبری ډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو. دا د نن بیټنی څخه تاسو هم د پوج او د وسلوال ته الته چې کوم مشکوک دی په قبایلی سیمه کې تاسو د بمبارونو حال واوریدی. او اوس هم یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې په شمالي وزیرستان کې د او په نورو قبایلی سیمو کې د بې امنۍ له امله شاوخوا 300 کاروباریان له قبایلی سیمو څخه لاهور ته انتقال سوي دي او هغوی نه یوازې دا چې په خپل کورونه هم دورې انتقال کړي دي، بلکې خپل کاروبارونه هم انتقال کړي. او دی د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری ته ویلي دي چې په لاهور کې ورته څه مشکل نسته او دوی په آزاده توګه سره خپل کاروبارونه کوي. نور تفصیل هم دې رپورټ کې.
حسی خودنن نه تقریبا 15 کال وړاندې د هغه وخت پوځي حکمران جنرال پرویز مشرف حکومت لخوا د افغان ترانزیت لاندې کېدونکو کاروبار باندې ځینې قدغنونو لګولو نه پس یو تشمیره پښتانه تاجران چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو سره تعلق لرلو خپل کاروبار لاهور ته منتقل کړو او د افغان ترانزیت په ځای کراچۍ بندر دلیارې پاکستانی مارکیټونو لپاره د خارجي توکو قانوني صادرات شروع کړ. خو اوس په دې رستو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه او بیا په خاصه توګه د پیښور نه په ګڼ شمېر کې ځایي تاجران د بدی امنیتي وضع او شخصا دغه تاجرانو ته د تاوان وصولې په لړ کې ورکړې شوې ګواښونو له وجې لاهور ته منتقل شوی. او د لاهور په لوی تجارتي منډي شالم مارکیټ کې ډېر په مشکله د نوي دکان یا دفتر ځای ملاويږي. کامران خان څو چې تقریبا شپږ کال وړاندې خپل کاروبار هم د دغه سیګواخونو لوجې لاهور ته منتقل کړی وو، د خپل دغه تجربې په حق له ډیوه رادیو ته وویل.
دلته موږ تقریبا د شپږ کال وشو چې داسې سخته خبره ما نه اورېدلې، نه د کډنیپینګ، نه داسې موږ ته کال راغلی. اش کوم پېښور کې ما پرسنلی ما خپل فرینډ وو، هغه باندې اټیک وشو، هغه کډنیپ شو. یو ځل په ما باندې هم داسې یو ټرای غوندې شوی وه چې هغې نه پسې را موږ والد صاحب بس ایمرجنسي لګه ایز سون ایز پاسبل یې دا وویل چې را موږ شفټ کېږو لاهور ته، ځکه چې پېښور سیف نه دی اوس هم لګه.
خو اوس چې دغه تاجران په لاهور کې په مستقله توګه میشت شوي او خپلو کاروباري هلو ځلو لې دوام ورکړی، نو د کاسمیټکس و تاجر حاجی کریم الله خان په وینا هغوی اوس د خپلې داندې نه ډېر مطمئن دي.
چې کله مونږ ته نواز شریف راغی د حکومت کې دا امپورټ آزاد شو، زموږ ډېر پښتانه له همدې ځای ته راغلل او په فل سوینګ کې لګیا کارونه. دلته اوس شکر دی موږ خوشحاله یو چې هلته موږ په میاشت کې یو کنټینر راغلو، دلته موږ په میاشت کې لس او ڈوٹی مورک ہو دام اور معلوم خرسی گیا اور تکلیف ہو سے دگر نہیں شکریہ ڈیر خوشحالی ہوں.
د کچن ویئر یو ځوان تاجر صلاح الدین هم غنی چې په خور کې راپې خوندې خنو روستو پر خودو سره پلاور کې د هغوی کاروبار کې نور هم تیزی راغلی.
پلاور او په خور کې دا فرق دی چې دلتا مونږ ته مال په کسٹم ترو باندې میلاوږي، هر سره ته ایزي څه مسله راته نه، خو بل چې کوم په خور کې زونګا تکلیفونه تیر کړي و لګا وا برې تاوان دا خبره وي. د دې وجه مونږ دلته راغلو او دلته جی وس بس کار خړای او تیزی په کې دا چې مونږ ته مال زر میلاويږي دا خبره.
دا چې آی په لاهور کې د ځای تاجرانو سره کوم تجارتی جنجال یا نور کوم تعصب نشي کولای، د دغه په حق له حاجی کریم الله خانیي چې دوی ته تر اوسه داسې کوم مشکل نه دی راپېښ شوی.
نه نه داسې خبره خو نشته، اکو داسې خبره بعض اوقات رام شي. دلته زمونږ د پنجابیانو کمیټې او د پښتنو کمیټې هغوی سره به انډرسټینډنګ سره هغه مسله حل کړي او ښه په مینې محبت سره دواړه کارونه لګیا دي. زمونږ بعض مسایل چې نوم سم پښتانه وي او پنجابیان وي مونږ بیا یو ځای په هغه کې بیا دغه کې یا کسټم مسئلې وي یا بله څه مسئلې وي مونږ یو ځای په هغه سلسله کې داسې خبره نشته.
د کاروبارونو منتقل کولو سره سم زیاتره دغه پښتنو خپل کورنۍ هم ځان سره د لاهور ته بوتلی او یو ځوان تاجر خالد خان غنی چې د سیمې د بدلون سره د دوی په کورنۍ هم یو مثبت بدلون راغلی.
ډیر پازیټیو اثرات راغلی دي. د ماشومان برټ اپ ډیر خکېږي دلته ډیر خپل ماحول ورته ملاويږي. د آوټینګ فیسیلیټیز ورته ډیر دي. کمیونټي ورته ښه ملاويږي. انټرټینمنټ مواقع ورته ډیر ښه ملاويږي. ماشومان د تعلیمونو لحاظ سره لګ د پیښور نه لګ خيو.
د لاهور په شالم مارکیټ کې د پښتنو تاجرانو شمیره تر 300 رسیدلې او که څه هم دغه واړه تاجران د خپل کاروبار په حق له مطمئن دي خو دا هم یو حقیقت دی چې د دوی لاهور ته منتقل کېدو سره د دغه تاجرانو نه یوازې د کروڑونو روپو سرمایه پنجاب ته منتقل کړي شوی بلکې ورسره په سلګونو هغه پښتانه ځوانان څوک چې دغه تاجرانو سره په خیبر پښتونخوا کې پروزګار او اوس بیروزګار شوی او د مالی ستونزو سره هم مخ شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، لاهور.
اوس کتونکو زو بلوچستان ته چرته چې د ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی کورنۍ د هغه د وژنې په مقدمه کې د جنرال پرویز مشرف د خوشي کولو په ضد اعلی محکمې ته خواست کړې دي چې هغه او په دغه وژنې کې شامل نور کسان د نیولو امر دی ورکړي. په دې اکله باندې کتونکو تاسو نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور درکوي.
د بلوچستان عالی محکمې د نواب اکبر بوکټی د قتل قضیه د نوابزاده جمیل اکبر بوکټی درویدنی درخواست منظور کړی او تورن سو کسانو ته نوټس هم جاری کړی. نوابزاده جمیل اکبر بوکټی د تراګری په ضد عدالت د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف، پخوانی مرکزی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو، پخوانی صوبایي وزیر شعیب نوشروانی د تراګری په ضد عدالت کې د خوشکېدو پریکړه پالي محکمه کې چیلنج کړی. دا د نوابزاده جمیل اکبر بوکټی وکیل سویل راجپوت و عدالت ته وویل چې لاندې د تراګری ضد عدالت دایني شهیدانو د ریکارډ د پلټنو د کتلو پرته دوی خوش کړی دي. د دوی دروست گوایان داغو بیانونه نه دی ریکارډ کړل سوی. د نواب اکبر بوکټی خبر دی بیرته راوخندل سی. د ملګرو ملتونو په څار کې دی. د ډی ان ا ازموینه هم تر سره سی. سویل راجپوت و عدالت ته وویل چې دا هغه پښتنی وی چې دوی د دې حق درلودي چې عدالت په ډاګه کړی وای او د مرګ سبب هم په ګوته سوی وای خو عدالت داسې ونه کړل. خپل پریکړه یې جاری کړله. له دې وروسته دغه قضیه بیا وزنډول سوله. نواب اکبر بوکټی د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر، پخوانی گورنر وو. د شپږ دفعه 2000 کال د اگست پر شپږویشتمه باندې د ډیر بوکټی او د کلو ترمنځ د تراتانی په غرونو کې په پوجي عملیاتو کې ووژل سو. لاغه را په دی خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده. بلوچ لغوسوي وسلواله ډلې بیلی بیاری بیلپ او لشکری بلوچستان دلته د حکومت په ضد باندې بغاوت پیل کړی دی. دوی د پرمختیا پروژې هم نه پریږدي. پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه هم تر سره کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. دوی د صوبې په سایلو وسایلو کې زیاته برخه غواړي خو حکومت بیا وایي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې و نامنۍ ته لاس وهي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو له بلوچستان څخه ځو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د امریکا د سفارت په مرسته یوې غیر دولتي ادارې د خبریالانو د تربیې لپاره یو پروګرام جوړ کړی چې پکې برخوالو په مطبوعاتي ادارو باندې ژغ کړی چې د معذور زنانو شاکس دي وړاندې کی په مطبوعاتو کې. نور تفصیل راکوي زموږ خبریال پیر ولا شاه په دې رپورټ کې.
د تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکو اوویل چې د بد مرغه پاکستان کې معذوره خلک نه یوازې په حکومتي کچ د بېغورۍ ښکار دي، بلکې په ولسی کچ هم د دوی د ستونزو او مشکلاتو ته پام نه ورکول کیږي. د میډیا د کردار په حق له وینا کوونکو اوویل چې میډیا اول خو د معذوره خلکو کورش ته اړو اهمیت نه ورکوي، او که چېرې په غلطۍ سره میډیا د یو معذوره تن په حق له څه خبر یا رپورټ چلویم، نو هغه داسې وي چې ګنې د دوی معذوري یو لوی غم دی. په ځای د دې چې میډیا هغه معذوره خلکو د کارنامو نه اولس خبر کړي، څوک چې د معذورۍ باوجود په تعلیم او د ژوند په نورو میدانونو کې لوی کارنامې ترسره کوي. دې غونډه کې شریک دره آدم خیل سره تعلق لرونکي افشا افریدي چې د خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې د مایکرو بایولوژي شعبه کې د ایم فل طالب علم ده، او دا په ماشوموالي د پولیو د څاڅکو نه د محرومۍ د وجې په دواړو خپو شله شوې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې دا پخپله د دې خبرې یو لوی مثال دی چې معذوره زنانه په خپل صلاحیتونو کې د چا نه هم کم نه دي. خو د دې ګیله د میډیا نه دا ده چې د دوی د صلاحیت د ستاینې په ځای میډیا اولس ته د معذوره خلکو یو داسې انځور وړاندې کوي چې ګنې دوی صرف د همدردۍ طلبګار دي.
میډیا موسلی مونږ داسې مظلوم قسم کې پیش کوي، حق سر چې دی مظلوم یو طبقه ده، یو غدې مونږ مظلوم نه یو، مظلوم مونږ په صحیح الله تعالی هر قسم صلاحیتونه مونږ ته راکړي دي. مونږ میډیا ته دا وایو چې تاسو زمونږ یو پوزیټیو امپیکټ وښایي، مونږ پوزیټیو اثر وښایي، مونږ پوزیټیولی پیش کړي، دا نه چې یو محروم یو سایډ ته مونږ اوساتي. او زمونږ د ګورنمنټ نه دا
پاکستان کې صرف د تیر فوجی امیر جنرل ضیاء الحق په دور کې د معذوره خلکو په مفادو کې اقدامات پورته کړی شوي وو، او دا غي لوی وجه هم دا و چې د جنرل ضیاء خپل یو لور معذوره وا. پاکستان کې د معذوره خلکو د حقونو د تحفظ او د خیر ښېګڼې لپاره لومړی قانون هم په کال 1971 کې د جنرل ضیاء په دور کې جوړ شوی وو، او اوس د اطلسم آئینی بدلون نه وروسته وفاق د معذوره خلکو په حق له د څه قسمه قانون سازۍ نه لاس اخیستلې دی. د څه د وجې چې دا وخت په سرکاري کچه په ټول ملک کې داسې کومه اداره نشته چې هغه د معذوره خلکو د بحالۍ او د دوی د خیر ښېګڼې ذمهواري په غاړه واخلي. په دې موقعه مقررینو د حکومت نه د معذوره خلکو په حق له په فوري توګه د کوټلې قانون سازۍ کولو مطالبه وکړه. دې غونډې ته د خبریالانو د تربیت لپاره رابلل شوی یو تربیاکار سجاد قمر وایي چې د حکومت د غیر سنجیدګۍ د دې نه پته لګي چې تر اوسه پورې پاکستان کې د معذوره خلکو شمار شمېرې نه دي راغونډې کړې شوي. د سجاد قمر وینا وه چې د معذوره خلکو یو بد انځور وړاندې کولو کې میډیا هم یو منفي کردار لوبولی دی، او ده زیاته کړه چې اوس د میډیا ذمهواري جوړیږي چې معذوره خلکو ته په خپلو خپرونو او خبرونو کې هم هغه شان ځای ورکړي د کوم چې دوی حقدار دي.
چې دی نه ده د زمو معاشره کې دا میډیا جوړ کړی دی، او میډیا بیسیکلی پرسپشن نه دی جوړ کړی، پرسپشن واسه موجود دی زمونږ میډیا کې، او میډیا چې دی هغه پرسپشن لږ سترونګ کړی دی، او دا اوس میډیا ذمہ داری ده دا چه دے بارک لائک پریزنٹیشن چه دے دا کسان چه دا ڈیسیبل چه دے پریزنٹیشن لگ پوزیٹیو پکار دے. اور ز مثال ورکوں ما چه زمونگ ٹی وی ڈراموں کے یا زمونگ ڈاکومنٹریز کے ڈیسیبل کس چه دے آگا دا سے پریزنٹ کے چه دا بیگر دے یا دا اداس دے یا پیسیو دے دا انڈیپینڈنٹ دے، اور دا پرسپشن چه دے دا میڈیا دا دے ذمہ داری دا میڈیا ذمہ داری دا چینج کے.
د تربیتی ورکشاپ په پایې باندې د پاکستان په میډیا د معذوره خلکو د مثبت کوریج تر څنګ داسې خبرونه او پروګرامونه نشر کولو ټینګار وشو د کم د وجې چې دا خلک د خپلو حقونو نه خبر شي. د یو محتاط اندازې تر مخه د پاکستان کل آبادې لږ تر لږه 15% برخه په سنه سه شکل د معذوره ښکار ده. پاکستان کې د معذوره خلکو لپاره په تعلیمي ادارو او روزګارونو کې 2% کوټه ټاکلې شوې ده، خو ناقدین تور لګوي چې د حکومتي او شخصي ادارو چارواکي په ټاکلې شوې کوټا عمل نه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
کتونکو په نړۍ کې سر روان دي، او په دې حق له باندې مطبوعات سوای زموږ همکار مختار خلیل د مطبوعاتو نه د مهم خبرونو تفصیل راغون کړی دی. تفصیلات ته ستاسو پام راګرځو.
نن د امریکې په آنلاین خوریدونکو اخبار هافینګټن پوسټ کې د امریکې په ویسکانسن یونیورسټۍ کې د تاریخ د نامتو استاد د پروفیسر الفرډ ډبلیو میکای یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د دنیا واحد سوپر طاقت امریکې افغانستان کې د ډوډۍ د یو نازک ګل نه ماتې وخوړه. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې امریکای د افغانستان په جنگ کربونه ډالر تاوان کل. خو د امریکای د تاریخ د دې ټولو نه د اوږد جنگ وروسته امریکا نن هم د شکست په غاړه ولاړه ده. مضمون لیکي که چا هم افغانستان کې د امریکای د ناکامۍ ژوره کتنه وکړه نو ورته به معلومه شي چې د دې دومره عظیم فوجي او سیاسي طاقت د ماتې خوړو ایک یو سبب د افغانستان کوکنار دی. هفینګټن پوسټ لیکي چې امریکني فوجونه د افغان طالبانو په راپردولو کې صرف په دی وجه ناکامه شول چې طالبانو افغانستان کې د پیدا کیدونکو کوکنارو او دینه د جوړیدونکو پوډرو په آمدن خپل جنگ ډیر په کامیابی سره جاری وساتلو. مضمون لیکي چې د افغانستان د تاریخ په سلويختو کالو کې د کال 1980 د روس خلاف په جنگ کې، د کال 1990 په خانه جنگای کې، او د کال 2001 را په دې خوا تر دې د مپوري د امریکای د قبضه خلاف د افغانانو په جنگ کې د ډوډۍ کروندې او د کوکنارو پیداوار ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د کال 1991 نه تر کال 1992 پورې په افغانستان د شوروي اتحاد د قبضې خلاف د امریکای د مخبرۍ د ادارې د سی آی اے په جنگ کې د افغانستان او پاکستان په سرحدونو د پوډرو کاروبار عالمی حیثیت اختیار کو، ځکه چې د پاکستان په بی قانونه قبایلي سیمو کې په چرسو، اپیمو او وسلو اس بندیز نو او نه دا سیزونه ایب یا غیر قانونه ګڼل کېدل. سی آی اے د دې هر څه په خپل موټی کې د ساتلو دپاره د خپلو بندوبستونو کولو په ځای ټوله تکیه د پاکستان په ایسای او خپلو افغان اتحادیانو باندې اوساتله، او همدا ایسای او افغان اتحادیان رستو د سرحد پورې را پورې د کوکنارو او د پوډرو د کاروبار لوی کوټیداران جوړ شول. مضمون زیاتی چې افغانستان کې د کوکنارو د پیداوار د دیمار زیاتېدو تر مخ سی آی اے د دې د مخنیوي دپاره نور قسمه لاس خپې وغل شروع کړل. خو د سی آی اے د کوششونو پر ضد د افغانستان او د پاکستان په سرحدي سیمو کې د پوډرو یا د هیروینو جوړولو د لیباټرو یو لوی نیټورک هم قائم شو. د دې لیباټرو د پوډرو 80% پیداوار امریکې ته او 80% یورپي ملکونو ته روان شو. خپله د پاکستان دننه چې په کال 1991 کې چا پوډر پیژندل همنه، په کال 1980 کې د پوډریانو شمیر 15,000 او په کال 1985 کې د پوډریانو شمیر 1,500,000 ته ورسېدو. د پاکستان په پخوانی صوبه سرحد کې به د پوډرو په لیباټرو کې د افغانستان نه راوړل شو کوکنارو نه پوډر جوړېدل. صوبه سرحد دغه وخت د روس خلاف د خفیه جنگ مرکزي سیمه وه چې ګورنرې د سی آی اے ټینګ ملګری جنرل فضل حق و. دغه شان د هلمند نه اوړل شوو کوکنارو نه به د پاکستان په بلوچستان صوبه کې جوړو لیباټرو کې پوډر تیارېدل چې ټوله نگرانی به د سی آی اے نیازبین افغان جنگ سالار ګلبدین حکمتیار کولا. دغه ورځو کې به د پاکستان د فوج ان ال سی ټرکونو د کراچۍ بندر نه وسلې د بلوچستان کوه سلطان سیمې ته رسولې، او په واپسۍ کې به د هیروینو ډک کرېټونه کراچۍ ته رسول، چرته نه چې به دا د سمندري او هوایي جهازونو په ذریعه بهر دنیا ته لېږلې کېدل. هفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د کال 1990 په مای کې واشنگټن پوسټ یو خبر کې دا خبره ښکاره کا چې د سی آی اے نیازبین ګلبدین حکمتیار هم د یاغیانو د پاره د پوډرو د یو لوی کیریر کردار ادا کوي. هم دغه الزام په ایسای هم لګولې شوی و، خو امریکانو چارواکو د ګلبدین حکمتیار او د ایسای خلاف د الزامونو تحقیقاتو نه انکار وکړو، ځکه چې د امریکایانو په نس د هغوی اولین مقصد افغانستان کې روس له ماتې ورکولو، او ایسای او ګلبدین حکمتیار په دې کار کې د امریکې ټینګ ملاتړ کولو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو مطبوعاتو ته کتنه تاسو اوریدله. او اوس هم د امریکا صدر باراک اوباما په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه خپل یو پلان کانګرس ته وړاندې کړی دی. دا څه ډول زندان دی او څه ډول بندیان پکې تړل کېدل؟ زموږ همکار افتخار حسین په خپله همدغه زندان ته تللی و، د دې ځې کتنه یې کړې وه، هلته یې له زندانیانو سره هم حتی خبرې کړې وې. دا ټول حال به هم له ده څخه پوښتو چې دا وخت له موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. افتخار حسین صاحب، ستړي مسې او په خیر علی.
مننه نصیر احمد کاکړ صاحب، مننه. څرنګه چې تاسو ذکر وکړو، یقینا زه غواړم چې هغه خپل زړه مشاهده، هغه معلومات او په ګوانتنامو کې چې کم د چارواکو سره زمون خبرې شوې وي، د نن قیدیان مونږه کتلیو، د هغوی ژوند څنګه او د هغوی سره سلوک څنګه کېده، دا ځای په خپله څنګه دی. ګوانتنامو په حق لباندې خلک ډېری کیسې اوري. هغه نارنجي جامع چې د هغې یو عکس ډېر مشهور شوی و، او دا ټولې خبرې زه دوی ته کول غواړم. خو د ګوانتنامو په هغه وخت کې دا به ووایم چې کله مونږ تلیو نو ما یو وړه شانتی ویډیو هم جوړ کړې و او ریدونکو ته وایم چې هغه تاسو ته وړاندې کوم په هغه وخت کې کې دې شي زه داسې نخ کارم دا اوس چې تاسو ته په سکرین څنګه ښکارم غټ غټ وېښتان مې دي ډېره زیاته ګرمي والته او کې دې شي تاسو ته داسې ښکار نه شي چې دا زنیمه دغه د سره ټوخه کومه خو یقینا چې هغه معلومات هغه زیدنه سرنګ پکې قیدیان پاتې کیږي چې کم سیزونه مونږ کولی شو تاسو ته خودلی نو زمه هغه ویډیو اول تاسو ته خیمه قدر من اوریدونکو زدل تکي د ګوانتانامو به چې کوم ډیټینیس کمپونه دی یعنی چرته چې دغه په ترهګرې کې مشکوک تنان بندیوان دی دلته کې خودل شوی دی د زیته مونږ راغلی او ګورو چیرې دوی سره څنګه سلوک کوي دا هغه کمپ ته دی ته کمپ فور وی او په دې کې هم مختلف کسان په ولقه کې دي دوی ته څه قسم مسؤلیت ورکول کېږي دوی څنګه ژوند کوي دوی کینی پاسې څنګه دوی سره چارواکي سلوک څنګه کوي او دوی ته نور عام د ژوند څومره مسؤلیت ورکړي شوی دي مونږ څه ګورو څه وینو زه به تاسو ته دا وایم چې غیر چاپیره دلته کې تارونه لګېدلې دي بره په ازغن تارونه دي لاندې د سیم دیوال دي زما چې کوم دا ګس لاستې په دې باندې یو تن ناستې غټه غټه ګیره د سپینې جامې چولې دي دا وخت دلته کې شاته زما پوزیان ولاړ دي او دا یو غټ میدان زمينه مګر چا پیرا اغل ته کپڑے زولند دي د دین علاوه نور چې کوم زوینم دوی ایکسرسایز یعنی مشق خپل دي ځکه د خپل صحت خیال ساتلو لپاره د دوینه مونږ په دې وخت باندې پښتنه نشو کولای خو چې زوینم څه ګورم اغه تاسو ته ویم لګیاري د دې افسر چې کوم دي انډریو مکمانس د دې کمانډر دی دا غسر زما خبرو شولې چې تاسو دوی ته غنې د خوب لپاره وخت ورکوي هغه وی چې یو سړی سمره غواړي کول شي چې خوب وکي په دې باندې پابند نشته سحر هغه پاسې دی شي چې خپل منځو کې او د دوی لپاره چې کوم سہولیات دي هغه مونږ ډیر خیال ساتو افتخار حسین ډیور ریډیو وایس اف امریکا ګوانتانامو به
دا هو دغه ویډیو و چې تاسو وکټله کیم 4 یقینا مونږه د پوزي جاس کې تلیو لنډه شانتي قصه ده تاسو به خوښ شي مونږه تلیو دا د 28 ملکونو خبريالانو مونږه د یار لسره د غلطه په ګوانتانامو چې کومه جزیره ده په دې کې تیرې کړې و دا جزیره ده سده چې سرګند غیر چا پیرو بدی او د دې ډېر کانی څونته کې ازمکه ده جاړي دی پکې د کیکر غونه به پکې غیر چا پیرو ټول اکثره او په هغه اوبو کې کوم چې د وچه نګر چاپیره په هغه کې د امریکا چې کوم خه وسلبن امنیتي قواوی او نه هغوی غزمه کوله پټرولینګ کو دلته وړو کې شان ایرپورټ ته دا بیسیکلی په بنیادی توګه دا دغه د پاوز یو مرکز دی دا د ګوانتانامو چې دا د کیوبانا وړاندې 1901 یا لس په دې کې کېدی شي د نیټا کې زه غلطه یم خو په دغه وخت کې دا دوی د کیوبانا پټیکا خسته و او دوی څه خاص پیسې ورکي دا به الی دوی ورکي چې دواړه هوادونه په دې موافقه شي نو دا واپس بیا کیوبا ته ورکول شي خدا وړه شانتي جزیره ده بیا په دې کې چې به موږ کله د یو خبريال په هیڅ سفر کوو کلوبه نو موږ به سره به پوزیان وو منګا هغه زینه وکتل دا سی یو عکس ته خلکو په زین کې جوړ شو چې ګینه د غلطه کې څه قسمه تشدد کیږي ظاهر ده یو خبريال چې سوینه هغه به وي ریپورټونه ډیر وو خو هغه زینه منګا وکتل من کتل چې را ټول اکثره زندان کې چې خلک ناشتو نو مون خبرو ته اجازه نه مونږه چې وکړو خو هغه ډیرو پکې فوټبال کته او وګونو ته هغه سيزونه چول شي بیا مونږ ته پوسونه کول نو هغه وی چې ډیر پکې احتجاج هم کوي داسې خوراکونه چې هغه نه خوخه دوه ورځې خوراک نه کوي مونږ ته بیا هم وایو د دې لپاره الته کې چې کم تنظیمات هغه مونږه وکتل او پاره کې یو د اسلامي امور او کارپوه سره هم د غسرم زما خبرې شوې د دې د مشر چې کم جنرال او د غسرم او هغه عدالت ته چرته چې بده دوی ټرایلز کې د مقدمه کې دلی نو په هغه ورځو کې عمر خضر دا یو شپارس کلن کینیډایي مصریو د دې کیس روانو او په د کیس کې ټولو نغټه مرحله یا پښتنه چې بروچته ده په دغه مرحله کې نو داوه تیر دې خو چایلد سولجر کې راځي یعنی کم عمر دی نو ولې چې دې په د باندې مقدمه کیږي دی به چې دې عدالت ترا وسته دی بالته کې ناشتو اغه ترا غزې پوری به سترګې بندې وي او خپو کې بیت کړې وي د پلار چې دی هغه په افغانستان کې وای اداره چلوله او بیا هغه ویډیو هم موږ کتلې و چې په کم کې دوی امریکایي ځواکونه باندې ډزې کولې اوس دا یو قانوني بحث بیا جوړ شو کله چې صدر براک اوباما دغه خپلواک اختیار واخیستو، نو دغه جزیره او دغه تل پاتې کیدونکو چې کم ډیټینیز دي، یعنی په ترهګرۍ مشکوک کم قیدیان دي، نو بیا صدر براک اوباما ویلو په کال 2009 کې چې دا به زبندوم. اوس په دې کې تقریبا یو نوی دا وخت قیدیان دي. کم وخت کې چې مونږ تلو کال 2009 کې 213 قیدیان وو، خو په یو وخت کې په دې کې ډیر زیات وو. او دا په کال 2002 کې چې دینو د قیدیان هلته وړي شو، هغه زه هم ما ولید غټ غټ تسیمونو دیوالونه تینه چاپیرو، او هغه عکس چرته چې اول ځل او یو ځل داسې شوي چې په هغه کې د نارنجي جامو والا خلک چې دی چول شو، بیل بیل به دوی ساتل کېدل. نو هغه ټول ځینې چې دی الته کې دا چې د سور صلیب کومه اداره ده کومکی، د دوی هم موجودگی وا، د دوی یو دفتر هم وړو کې چې دوی هم سره نو کې چې د چا سره غلط سلوک نه کیږي. نو ماران پکې ډیر زیات دي د شپې به مونږ چې دی یری دو، خو مونږ تاغي ویل چې مونږ پوره انتظامات کړی دي او دا سن ده، او د حبس نه یعنی خ د ګرمي پکې خود دننه چې کم سیلز دي د دوی لپاره زینه دي د قیدیانو، نو هغه خیخو مزیدارو منګه هم چې خوا کې ور سره پاتې کیدونو، الته ټول بیرکونو کې غړ غړ ایسیګان لګیدلو. نو دا د ګوانتنامو هغه حالات یو سوشې به وړاندې صدر براک اوباما ویلی چې تیر 15 کالو کې چې دغلته سمرم قیدیان پاتې شوی دي، د یو مقدمه فیصله هم نه ده شوی، او د دې سره غټي غټي خبرې نور هم کړې دي چې دا زمونږ په اقدار باندې یو غلط داغ دی. زنه غواړم چې هغه وي دا مونږ پاتې کو، نو د دې لپاره کیس جوړ کړی دی چې ګینه دغلته قیدیان ختم کی لری کی حواله کی.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب، یقینا هم از موږ دا اوریدونکو لپاره دا ډیر په زړه پورې معلومات وو چې د ګوانتنامو ذکر اوریدلی وو، نوم یې اوریدلی وو، خو نن تاسو پوره تفصیل ورته ورکړئ.
مننه جهان، مننه، مهرباني.
کتونکو تاسو د ګوانتنامو بندیخانی په اړه باندې د افتخار حسین دا ریپورت واورید، د کومې په حق لا چې د امریکای دفاع وزارت کانګرس ته د دغه بندیخانی د تړلو په حق لا یو ریپورت وړاندې کړی دی، او د دې ریپورت په حق لا باندې هیله ده چې کانګرس دا ویلی شي چې قیدیان دې امریکای ته انتقال کړي. اوس اوریدونکو او کتونکو هم د افتخار حسین یو ریپورت د یورپ د کډوالو په حق لا باندې د غوي چې کوم بحران دی په دې باندې یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د یونان پولیسو د میسیډونیا سرحد سره په پوله پرتو مهاجرینو د منتقلې کار شروع کړو. په دغه کډوالو کې د زیاتره تعلق ته افغانستان سره دی. د نهي اسې شنبه په ورځ په بسونو کې کډوال د یونان سرخار اتنس په لوري روان کړل شول. هلته به دوی د پوز جوړ شوي کمپ کې پرځای کول شي. د افغانستان د کډواله چې صالح نومیږي خپل تشویش په سرګندولو کې وایي چې د پولیس راتګ ښه اقدام نه دی، دا د انساني اقدارو خلاف ورزي ده، ځکه چې دوی پناګزین دي او په خپل حال دی پریخو دی شي. میسیډونیا لخوا په سرحد د سختې وروسته په زرګونو کډوال د یونان اډومینی سیمتا راغلي دي. د یونان او میسیډونیا په سرحد د کډوالو صورتحال د مهاجرینو د هاغه لوی کړکیچ برخه ده چې د یورپ براعظم ورسره د دویم عالمی جنگ وروسته په اولنی وار مخامخ شوی دی. په شام، عراق او د نړۍ په نورو برخو کې د جنگونو او غربت تلاس خپل وطن پریښودونکي د لسو لکو نه زیات خلک په کال 2015 کې یورپ ته رسیدلی دي، چې زیاتره د ترکیې د لارې یونان او بیا د یورپ نورو هیوادونو ته د رسیدو کوششونه کوي.
د وایس اف امریکا جی رادیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري، او اوس هم د لوب په باب یو رپورټ ولرته ورزو چې د متحده عربی اماراتو په دوبی کې نن د پاکستان سوپر لیگ په لوب کې د کوټي ګلیډیټر او اسلام آباد یونایټیډ کرکټ لوب ډلو ترمنځ پای لوب روانه ده. کوټه ګلیډیټر د جمعې پر ورځ د پېښور زلمی لوب ډلې ته چې کپتان یې شاهد اپریدی دی ماتې ورکړې، او وروسته اسلام آباد یونایټیډ هم پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. دغه لوبه په دا وخت په دوبی کې روانه ده، او د کوټي ګلیډیټر چې کومه لوب ډله ده و اسلام آباد لوب ډلې چې اسلام آباد یونایټیډ نومیږي د 115 رنزونو یا منډو هدف ورکړی دی.
په سیمه کې دغه لوبې ته خلک څرنګه ګوري؟ زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په چمن کې او شاوخوا سیمو کې له خلکو سره خبرې کړې دي، د هغوی غبرګونې راغونډ کړی، یو ویډیو رپورټ یې تیار کړی، اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ټول د مخه عدالتي مرستر څخه کم د سیمه یو خبريال دغه موجود دی، د څه پښتني وکړو اختر ګلپام نمیږي د به مشته وای که تاسو مشته وایسته دغه وخت ته په دغه پیسل په فائنل وبدل کې د چا تماشای اول دراتو.
زما خپل ټیم چې په دغه پیسل کې هغه کراچي سپر کینګز خو هغه بیلاوي وس نو ظاهر خبره چې زموږ د سیمه ټیم کوئټا ګلیډیټرز وتل دي فائنل ته، نو ظاهر خبره د مش باغه سپورټو یقینا چې کوم مین خان د دې کوچ دی او سر ویوین ریچارډ چې د دې الټا منیجر دی هغه ډیر ښه کردار ادا کړی، چې کوم لوبغاړي د کوچ په ټیم کې دي یقینا هغه ثابت کړ په شروع کې خو دی سپانسرشپ هم ندرلو دي او خلګوم د خاص توجه نور کول چې دا ټیم بدون پرمختګ وکړي، نه کندي په خپل لوبو دا ثابت کله چې یو شټم دی او ډیر شرو
په خپل لوبو باندې دا ثابت کله چې ډیر ش لوبډاله او دغه په فائنل کې راغلی د زمستر د پاکستان د فوټبال په خوانی کیپټن عیسی خان موجود دی، د سبم را یو خو دی پر دې سوای عیسی خان د ټول د مخه تاسو تر کله وای
ز د کوټ به بارکی د کوټ خپل تماشایي مده سپر لیگ سه شروع سه او سپر لیگ کی د کوټ ټیم ډیر شکر ګرځدګی ښکارا کله پر پر لیگ میچو کی او د ثابت کله سیدا فیورټ ټیم دی او ننم ټول کم کسان سی دی او ټول علاقہ سی ده د دې د پاره یو جذبات لري، د دې د پاره یو خو دغه لري سی مطلب زمرد کوټ کرکټ هم دونه مطلب پر مخ لاړې سی مر په سپر لیگ کی ډیر ش پر پام وکي او غواړو سی مطلب زمرد د چې مزید کلاډیان ته په دې کې نمائندګي ورکول سي او را روان سپر لیگ کې او امید لرو چې ان شاء الله نن میچ په کوئټا ګټي او د ټول بلوچستان د خوشحالي لپاره ټول بلوچستان د دې سره یو سات یو ځای یو ټیم د دې مطلب سره ولاړ دي او دواګان ورته کوي او ان شاء الله امید دي نن به کوئټا ګټي.
بالکل په دغه کوئټا ګلیډیټر کې سیدی د کوئټي هم یو لوبغاړی دی بسم الله نمیږي هغه دی د ډیر غریب کورنۍ سره تعلق لري، هغه نن د راپورټ سوپر نړیوال ستا باندې خپل لوبي ښکارا کړل.
بالکل دا یو ډیر ښه پلیټ فارم دی چې سپر لیگ سٹارټ سول مطلب داسې پلیران چې مطلب کم ټیلنټډ پلیران دی هغه ته چانسز ملاسو دنیا ولیدل چې مطلب په خوا د کوچ په باره کې د بلوچستان په باره کې د کرکټ باره کې دونه خاص دغه نولو نو وځ دا شی ان شاء الله کوم دروازه خلاص سو د کوچ د پلیران لپاره امید ساسي دا رقم نور بسم الله به هم پیدا شي او ان شاء الله د بلوچستان په سیمه کې کلسنګس په نور کې لو کې ټیلنټ ستا داسې په کرکټ کېمستا او غواړو چې پر روان سپر لیگ کې ښه ډیر نمائندګي وي.
بالکل د وای کیپټن سخان دا وای سپر روانه کم سپر لیگ دی پغه کې به نور هم شنه مندګي وسی نور هم شلوب غاړي ښکارې سي ورزو د احمد خان د سمړل ته د کرکټ کم سازمان دی دغه یو غړی دی دغه د سبم پښتني وکو ته کته مشته وای ته سره راي پر لري پر دې باندې نن د فائنل پر میچ باندې د لوش په لون ټوکی راتوه
زه دا ایله لرم چې نن به کوټه وګټي او بل دا مش په دې ډیر خوشاله سفراګر نه نه کی د کوټه نه مشهور وسو او موږ ټول پلیران او ټول ټیم ته دا دعا کوو چې ان شاء الله نن به دا کامیابی موږ ترلاسه کوو او زموږ د کل عبد الله د کوټه د پاره به دا ډیره د فخر خبري او بل به ګر الکوان په دې سپورتس باندې نور مختب لار سي او د ګردو به وسله بلند سي ان شاء الله.
بالکل د ګردو به وسله بلند سي زموږ سره د بلوچستان د کرکټ د کم ایلاتي سازمان دغه منیجر هم موجود دی ساغه هم سکیټم موجود دی ساغم دغه کوټ ګلیټیټر د ټیم نمائندګي کوله د کم وخت دغه لوبډاله جوړه سوې ده پاغه وخت سره دغه لوبډل سره ورسره دی د سب هم لږ رائے واخو د به مشته وایس اې دا څنګه لوبډاله جوړه سوې ده او دغه لوبډل سی په کم بنیاد باندې شکر دی ګشکار کړي وس دی فائنل تر ورسېدی.
بسم الله الرحمن الرحیم د ټول صدمه خدای ډیر د فخر او د خوشحالي خبر د کوئټا ګلیډیټرز ټیم نن په فائنل کې مقابله کوي او ان شاء الله دا چې معلومی رسیدي به ګټي هم زمرد واګان د غدي او زمرد مین مسائل چې دلته په دای علاقو کې د کوټ نن پېچانو په کرکټ کې مخکې هغه ډیر وجوهات خاص کر په هغه کې د ګراوندز کمی ده په هغه کې زمرد اکیډمیانو کمی ده او بیا ستیر وخت په دای کې مولوز مر الکوانو ته پروموشن نه ملاوی دی وز دای سی باز الکوان را ل پر علاقہ باندې لکه بسم الله خان د کوټ سره تعلق دی او د سالاوی والکتی اصغر خان میر د پشاور ظلم سره اغمز مر د وطن دی د بلوچستان یو بچی دی خو ان شاء الله وز دای د پروفیشنل کرکټ ته پدی کی صلاحیت نه پټیږي په کم چای ک صلاحیت ول اغه لازمی پکیږي د ار ټیم چای ک اغه د کوټ پټیم ک نو اصل سی پشاور باخسل کیږي یا بلاور ټیم اخلي
خدای
بالکل دغه اوس دغه کم پیسل سو وسو دا یو تجرباتی ازموینه په تور باندې وسو پر روان پیسر کې تاسو خیال کئس د سیم اسکم د لیر لیر سوم اسکم لو بغاړي دي هغه بم کې شامل سي هغه بم خپل مهارت ښکارا کې هغه بم خپل لو بشکارا کې
بالکل چونکه زمر سره محدود وسایل دي او د بارني ټمان یا بارني لوبغاړي دلته ناراضي پاکستان ته د بازي وجوهات د وجسه او بهرال پاکستان ډېر لوی کار وکړي چې داش پیسل په دوبی کې وصولو او داغه سه د دې تجرباتي بنیاد ډېر کامیاب دي او زمر لیکس کم وسو پیسل هغه بالکل د بیگ بیش او د آی پی ایل سره کم نه دي په معیار کې ډېر لوړ معیار ولو ګرځي دنیا ولې دي او را روان کال کوشش ده د زمرد پی سی بی د کم نمائندگان دا غودا کوشش دي چې د پی اس ال باز میچونه پاکستان کې وځي دا به ډېر لو کامیابی کدا وځي
ټول کدا لو بي سي کم دي پر روان وختونه کې په پاکستان کې دنه وسو د دې څخه به د پاکستان کرکټ سي دي نور هم پرمختګ وکي خو دلته لیدل کیږي د بلوچستان ایالت په زیاتر سیمو کې سي دغه نن د فائنل کم لوبه سي ده هغه بدلت پر لوی لیست کرنونو باندې ښکار کیږي د ګروپانو په شکل کې به ځوانان ګوري او د دې څخه به شي ګټه تر لاسه کوي او د سیمه د کرکټ لوبس کومه ده هغه به نور هم ښکارا سي نور بم ششه لوبغاړي دغه سیمه څخه راوځي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوار ریډیو ټي وي چمن
کتونکو اوس زموږ بل چکم رپورت ته هغه هم د بلوچستان نه دی او چرته چې بوکټي سټیډیم کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچ کتلو لپاره غټ غټ سکرینونه لګولې شوې دي نور څه انتظامات په دې حق له باندې تاسو ته تفصيلات درکوي د بلوچستان نه حمید سمسور
په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان د سپر لیگ د اخري مقابلې لپاره په کوټه ښار کې حکومت په بوکټي سټیډیم کې ډیر لوی سکرینونه پرانیستي دي حکومتي چارواکي وایي تر 15,000 زیات ولسی خلک بدل تا دغه اخري لوبه لیدلی سي منصور احمد خان د پاکستان د کرکټ بورډ د بوکټي سټیډیم منیجر دی دای وی
ان شاء الله ضرور جیتے گی کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ کے پاس بالنگ اور بیٹنگ دونوں بیلنس ہے بالکل اب اسلام آباد کے پاس بیٹنگ بڑی اچھی ہے بالنگ اتنی بیلنس نہیں ہے لیکن کوئٹہ کے پاس بالنگ بڑی اچھی ہے اور بیٹنگ بھی بہت ہی اچھی ہے تو وہ ان شاء اللہ ہماری کمبائن ٹیم ہے بالکل
کوٹہ بے ہارو مرو گٹھی مہم وجہ داد کوٹھی بالنگ اور بلڈنگ دوارا برابر دی دا اسلام آباد دا ڈلی بلڈنگ شدی خوب بالنگ پزڑ پوری نہ دی منصور احمد خان چې د پاکستان د کرکټ بورډ د بوکټي سټیډیم منیجر دی وی په حقیقت کې د کوټي د کرکټ د لوبي بای ډیره کم وا چې کوم خلک له لوب سره اړه لري دا ټوله نا تجربه کار حلقانو حمله دغه سبب زخه د دوی بای کم والا د بسم الله پاک لدی وی
بسم الله جو نا تھرو آؤٹ جو نا وہ کھیلتا رہا اسکول میں ہم نے اس کو کھلایا اسکول سے کھیلا پھر پاکستان انڈر 17 سے کھیلا پھر انڈر 19 سے کھیلا میں کھیلا پھر ڈپارٹمنٹ کھیلا پھر ریجن کھیلا یعنی وہ تھرو آؤٹ کرکٹر ہی ہے وہ ہمارے کوئٹہ کا پہچان بھی ہے ہمارے کوئٹہ کے ایک آنر بھی ہے
بسم اللہ ڈیر زایونو دغه لوبه کړی دا د اسکول په وخت کې د مر لوبه والی دی په انډر 19 په انډر 17 انډر 19 کې هم د برخه خسته دا په سیمه ییز توګه باندې هم د په دغه لوبه کې برخه خسته دا د زموږ د کوټی شناخ دی ډیر مینتی او زیارکښ دی د کوټی ګلیډیټر چې مشریه سرپراز احمد خان کوي په دغه ډله کې یوازې بسم الله خان د کوټی اوسیدونکو دی هم له دغه سبب د کوټی شاریان د کرکټ دغه فائنل می ډیر په شوق باندې ویني د ماښام لمانځه وروسته په سټیډیم کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده حکومت د دغه میچ د لیدلو لپاره ټیکټ ختم کړی دی په مفت باندې خلک ګوري زیات شمیر خلک ځوانان لیدل کېږي د کوټی په شمول له لورلایی ژوب توکی سنځاوی کلاسویپلا هرنایی زیارت مستون کلا او لنور یو شمیر سیمو زخه خلق دل تراغلی دی د بوکټي سټیډیم سره سره حکومت په کوټه شار کې پر سری نه وټل پی ټی سی ال دوتر او په نور یو شمیر زایونو باندې هم د غټ سکرین بورډونه لګولې دي چې دالته خلق میچ ګوري حکومت د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړی کچګامونه خستیو ګڼ شمیر ملیشیا قواوی پولیس او یو ټیپ د کوټي د بوکټي سټیډیم په شاوخوا کې ګمارل سوی وو د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې د کوټي د کرکټ دغه ډله فائنل ته وځي حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوا ټلویزیون کوټه
کتن کو دا وا زمنګ د نن خبری خبرونه او زمنګ د خبرونه وخت سر تر رسید د زو مانیلا خالد او ماسره په سټوډیو کې ناس همکار نصیر کاکړ او ماسره او په د کیمرې په شا باندې موږ سره پروډوسر و صداقت جان کتن کو موږ تاسو ته په دې خبری خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې په حق باندې رپورټونه واورول او په دغه باندې د پیر زبیر شاه سیړنې هم تاسو ته واورولې دغه نه علاوه هم یو شمېر رپورټونه موږ تاسو ته واورول او وښودل اوس اجازه غواړو د الله پامان.